افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي د ډوپې وی بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم و باور چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړخ پور کړی چې وایي په کې د امریکا د پلسګونو میلیارد ډالرو پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ ده. پر دې یو ځل نور موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې به ظاهر د خبرونه اوروي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالرو پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار دا لست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یادې شوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مور د نړیوالو مرستی او دغه د مرستو د اغیزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. دغه پلان مخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې لمخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ییز او نړیوال اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بللې. په خپل شغلی اتمر تیرونی په یو څلور ورځني سفر روسیې ته تللی وو. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یو غونډې ته بلل دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. د نړۍ چپاندې څلوېشتو سازمانونو په یو سرخلاصي لیک کې د ملګرو ملتونو لامنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز او په نړۍ کې د بیان د ازادي څلوېشتو مدافع سازمانونو په دې هیواد کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. دوی په دې لیک کې ویلي چې د 1998 کال د کپ میاشتې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون سوی، په افغانستان کې لږ تر لږه 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکو ژل سوي دي چې ډیره یې د خپلې دندې له کبله په نشه سوي دي. په دې کې یو د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی. یادو سازمانونو په دې لیک کې ویلي که څه هم د افغانستان حکومت د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره کارونه کړي، خو وايي هغه کافي نه دی او خبریالان لا هم د تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د دوی په خبره د سزا د معافیت فرهنګ لا هم پر خپل ځای دی. په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم کلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره سو. دې پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل سوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه کړې. طالبانو شل کال مخکې د 1999 کال د کپ په 21مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه ستر مجسمې چې یوه یې 55 او بلې 50 متره لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار یې د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ سو. په بامیان ولایت کې له بودا سره شپه پروګرام له تیرې نږدې یوې لسیز راهیسې په بیلابیلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمو په یاد جوړیږي. یو تازه تحلیلی راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوریانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینۍ ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل د جو بایډن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلي وو د میتر درویشتمې پورې دي د ملي ګارد د شمیر سرتیري واشنگتن کې پاتې سي. دا د ملي ګارد د هغو 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي. پینتاګون ویلي راتلونکو اونیو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایطو ته پکتو په دې خبره کې وی چې څنګه دغه سیمه کې د ملي ګارد حضور کم کړي. وروسته له دې چې د 13 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیری د کانګرس ساتنې ته وګمارل سول. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې وایي پکې د امریکا په لسګونو میلیارد ډالر پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان حکومت بیا بل څه وایي.
د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
آیا په بامیان کې د بودا نړول شوی مجسمې رغېدلی شي؟
اغه مواد ووسیا نسته او کومه بیرته د سره جوړو ته دې تقلب راځي او په تلغونو او تاریخي اثارو په جرغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کابل په هنتون له استاد رسول باوري سره مو په دې اړه خبرې کړې. سبا دغه مجسمو د نول کېدو 40 کاله پوره کیږي. اورزګان کې به ځای شوی کډوال وای مرستې نه ورسره کیږي.
وږې تیږې د جراوت ما جر غلی یم، د سرای کرې راپسې ده په کور کې لستنه یې هل راپسې ده زما چاره څه.
د کونړ د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نه شي کولی ځکه برېښنا نشته.
زمونږ د 4 کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا کې د یو څیړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خپرونې په 2 نیمه کې د اساسي بشري حقونو پروګرام کې له ماشومانو په جګړو کې د کار اخیستو په باب غږېدلی او د ژوند په شیبو کې مو پر دې موضوع خبرې کړې دي.
آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازۍ په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
د دې مطالبه د اورېدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې له لوړ ګواښ سره مخ دي او له دې هېواد سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څه باندې 140 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخ کوي. سیګار په تازه راپور کې د ناامنۍ ادارې فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون 8 برخې یادې کړي چې د دې هېواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. خو د افغانستان حکومت وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هېواد د راتلونکي د خوندي کېدو لپاره هم ډېرې هڅې کړې دي او دا مسله یقیني کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د نامنۍ زیاتېدل، د سولې وروسته د جوړجاړي لپاره نامعلوم ملاتړ، د وسلوالو ادغام، پراخ اداري فساد، د اقتصادي او ټولنیزې ودې کموالی، د نشه یي توکو قاچاق، د ښځو حقونو ته ورپېښ ګواښ او ناسمه څارنه، هغه ته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ بللي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په 10 خپور شو، نامنی د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد کړی او زیاتوي طالبانو د جګړې تاکتیک بدل کړی، تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشهیي توکو قاچاق، د وسلوالو د تمویل او د هغوی لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لوی دلیل بلل شوی دی چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم روان و. دې راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي له یوې تلپاتې هوکړې او ټولیز اوربند پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سر راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې طالبان له 55 تر 50,000 وسلوال لري چې باید د سولې وروسته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزورې اقتصادي او ټولنیزې ودې او پر سیاسي حالت د بې باورۍ له کبله شاید دا کار له خطر سره مخ شي. خو د سولې خبرو او یا هم هوکړې ماتېدل بیا د افغان خصو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هېواد بلل شوی چې په کلنی ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 12 میلیارد ډالر مرسته اخلي، خو د بهرنیو عسکرو د نشتون پر مهال شاید دا مرستې په دې شکل پاتې نه شي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي بودیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به دا مرستې د حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي او که نه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه د کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په بد ډول پای ته ورسوي. سیګار زیاتوي دا ګواښونه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا 130 میلیارد ډالر چې له 2001 تر 2021 کال پورې دې هیواد کې لګولي له خطر سره مخ کړي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی توانېدلي خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښ څخه لرې وساتي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینه پال:
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي مور د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګوله شي.
یو شمیر شنون کې بیا وایي د سولې بهیر په بریا سره به دا ګواښونه ټیټي کچې ته راښکته شي. عبدالباري عارف په همدې آند دی:
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي، امکانات دې شته چې افغانستان پس له ډېر وخته د دایمي سولې څخه برخمن شي.
د دې وړاندې د امریکا حکومت او تر خوا یې د افغانستان نړیوالو متحدانو هم پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغې لاسته راوړنې وساتل شي چې تېرو شلو کلونو کې ترلاسه شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آیا په بامیان کې د بودا نړول شوی مجسمې رغیدلی شي؟ نن مخکې د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو په ځانګړي خپرونه کې مو په بامیان کې د بودا په نړول شوو مجسمو خبرې وکړې. مخکې له دې چې طالبان 40 کاله مخکې د بودا دغه مجسمې ویجاړې کړي، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمې او د افغانستان د لرغونو آثارو یوه ستره پانګه بلل کېده. د بودا سترې مجسمې 55 متره او وړې 15 متره لوړوالی درلود. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وبالله او د طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. په تیرو نږدې 40 کلونو کې په دې اړه چې دغه مجسمې اساسي ورغول شي او که په همدې حالت کې پرېښودل شي ډېر بحثونه وشول. په دې اړه به د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې واورو چې د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مو رابللی وو او په دې اړه رڼا اچوي.
څه چې موږ نشو کولای هغه دا دی چې موږ دغه مجسمې هغه تاریخ ته او هغه زمانې ته نشو ورګرځولای چې دا پخوا سلسال او شمال ما جوړې شوي وي. هلته دوې خبرې مطرح دي. لومړی دا چې هغه فکر او هغه ذهنیت چې د هغه بودایانو سره و اوس د افغانانو سره نشته. هغوی د یو عقیدتي روحیې پر بنسټ باندې د هغه مجسمو د جوړولو هم په تنظیم او هم په جوړېدو کې د زړه د څټکه کار کوي او هغه چارې پر مخ بیولې. اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو نشو کولی چې هلته هغه سي مجسمې چې په خوا جوړې شوې دي هغه بیا جوړ کړو. دوهم هغه مواد چې په دا مجسمو کې په کار شوي وه هغه مواد اوس یا نشته، او که موږ بیرته د سره جوړوو په دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کېږي، نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کېږي. او نور دلایل هم شته چې موږ نشو کولای بیا دا مجسمې ورغوو. البته یوه طرحه د جاپانیانو له خوا څخه مطرح شوه هغه درې کاله دمخه چې یو سیمینار په جاپان کې جوړ شوی و چې هغوی وویل یو مدل به موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو مدل به جوړ کړو، هغه به هم دغه شوي لکه دا. خو هغه دوه ستونزې درلودې. لومړی دا چې هغه په خپله په دې برخې کې جال راتلی، یعنی یو نوی شی و چې جوړېدی تاریخي ارزښت یې نه درلودی. دوهم دا چې بې نهایت زیات مصارف یې پیشبینی کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغه دې بیا په کلونو په لسګونو په سلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بیرته راوګرځو. نو ځکه هغه د پام وړ ونه ګرځېدل. البته د هغه څلورو طرحو سره چې په جاپان کې مطرح شوې د هغو څلورو طرحو چې درې د نورو پوهانو یوه د جاپان او یوه هم د افغان متخصصینو د خوا څخه مطرح شوې چې جمن طرحې وې هغهلته یو شمېر رد شولې، یو شمېرو ته هم هغه دلایل پیدا نه شول چې باید ومنل شي.
په بامیان کې د بودا د ننول شوو مجسمو په اړه مو د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې واورېدې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د ننول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د هم سیمه ییزې ادارې ته سپارښتنه کړي چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. ښاغلي زهیر دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړېدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. د بودا د دغو مجسمو نړولو نږدې درې ورځې وخت ونیو. د 1999 کال د کپ په 19 لومړۍ د درنو وسلو په مرمیو سرو سرو شوې، وروسته د کپ په 20 بارود پکې ځای پر ځای شول او په 14 هغه هم لمنځه یوړل شوې.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپي پسر باندې تکواله ته ګوره
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه کړل
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه د 14 کال پیلې دوسرې یو ځای له ازادي راډیو مهیروي. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم صاف او واضح اوریدلی شئ. د کونل د سید جمال الدین افغانی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي ماسلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته. د دې پوهنتون چارواکي هم دا ستونزه مني او وایي ان استادان هم نشي کولای چې ماسلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلی دی. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ییزې ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې پوهنتون د برېښنا د نشتوالي غم به ډېر ژر وخوري. نور د ازادۍ راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اوري.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وایي کمپیوټرونه لري خو د روښانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړي دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاښ حق حیران ناست دی. وایي دوه کاله یې مخ په پوره کېدو دي خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یوه لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت وخت له درس څخه فاتی یو برق ته موږ ډېره زیاته اړتیا لرو. حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن صافی بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظري درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله، خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و، هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ، خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بے وسه و د لپټاپ وسه نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
د دوی په خبره چې اوسني وخت کې د نړۍ او علومو په اړه معلومات انټرنیټي شوي او له برېښنا پرته دغو معلوماتو ته لاسرسی مشکل دی. د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابروي او موږ پروجیکټورونه لرو، نو چې برق نه وي نو کمپیوټر هم نه چالانېږي، پروجیکټور هم نه چالانېږي، او دا ډیره مشکله ده چې منگا محصلینو ته چې په صنفونو کې شمیر هم زیات دی هغوی ته منگا دغه درس وړاندې کو یا هغوی پې پوه کو.
د ښاغلي قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړي دي، اوس مهال هم پکې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او ځنډ سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته یې د وزارت په همکارۍ په 40 ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته درې ساعتو لپاره دوام لري، او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعتو لپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 40 ساعته لپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري، او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دي. نو زما د دولت نه، د کونړ د مشرانو نه، تجارانو نه، د ټولو نه دا خواهش دی چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین بیا وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پوهنتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
انشاءالله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ ترسره کیږي او عملا به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولای شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1983 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال پکې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازۍ په تاریخي پس منظر پوهیږئ.
په همدې موضوع مو د ژوند په شیبو اونیز خبرونه کې خبرې کړې. د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونې سره یو ځای درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو دا چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو په جګړو کې کار اخیستل کیږي بحث کړی دی. خو اوس بلار شو جګړه ځپلي ولایت اورزګان ته. اورزګان کې کورنۍ بې ځایه شوي کډوال وایي دې ولایت د دوی په نوم ورغلې مرستې دوی ته نه ورکول کیږي. د اورزګان مرکز ترینکوټ له زرګونو هغو کورنیو ډک دی چې د ترینکوټ په شاوخوا ولسوالیو کې له جګړو دې مرکز ته ورتښتیدلی دي. دوی چې ډیری په خراب وضعیت کې ژوند کوي وایي ورسره کیدونکې مرستې ځایي چارواکي دوی ته نه ورکوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له جګړو څخه بې ځای سوي دا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسولین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې زور او زر لري. شاه محمد او نجیب الله له دې ډلې دوه تنه دي چې له خپلو کورنۍ سره هغه مهال د ترینکوټ ښار ته راکډه سول چې د دوی په اصلي دهراوت ولسوالۍ کې جګړو زور واخیست. دوی ازادي راډیو ته وویل
موږ نرمه واوریه وږي تیږي د جراوت ما جره کله یم د سرای کریر پسې د په کور کې لس تنه یال پسې زما چاره څه د نن شپې د ما خدای خوار کې کلرم
خدای بنده چې ونه ما کولا پر کله پر خپل طبیعت پر ماجتانو کې ګرځي ما جته چورتي کې پر طبیعت جوړي چې دا خلک سره لازم خدای چې ورغلي دي چې هغه لرمانه هغه لرمون سپې سره وړي ما خپل ولاکه خوړلې دي نو کې زه څه وکم
د ورزګان ولایت د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ څخه د روان کال څخه تر دا مهاله تر شل زره زیاتې کورنۍ د خپلو سیمو بې ځایه سوي دي چې زیات شمېر یې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بې ځایه سوي کډوال تر ډېره په دې ولایت کې د کیارو په نوم پر یوې انجو نیوکه کوي چې په دې ولایت کې پر بې ځایه سوو کورنیو نغدي مرستې ویشي. خلک وایي دا غیر دولتي موسسه د ارزګان د بې ځای سوو کډوالو پیسې په وایستو او په رابطو پر داسې خلکو ویشي چې هغوی مستحق نه دي. د یادې انجو ولایتي مسؤول صدیق الله مجددي بیا د خلکو دا خبرې ردوي او وایي چې دوی د یو مشخص پلان او ځانګړې کمیټې له لارې مرستو ته اړې کورنۍ تشخیصوي او وروسته ورته مرستې رسوي.
چې دې د دې اعتراض بې ځایه دی نو موږ خو سروې ټول ولایت کې کوو په هره کریه کې کوو هغو ته رسیدګي کوو نو دوی اوس په دې باندې دا اعتراض کړی دی چې تاسې ولې زموږ سیمې ته نه راغلاست. صحیح ده چې زو موږ هغه کې مثلا یو مسجد دی موږ شل کوره دي شل کوره کې موږ پنځه غریب ځینې راباسو پنځه غریبو کې دوه ماجر درې ځایو ته موږ مرسته ورکوو زموږ پروګرام همداسې دی.
د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد هم په مرستو کې د فساد خبره ردوي خو دا مني چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله زرګونه خلک بې کوره سوي چې ځینو ته یې مرستې نه دي رسېدلې. نوموړي وایي د یادو کورنیو سروې روانه ده او ډېر ژر به ورسره مرستې وسي.
د مختلفو موسساتو د خوا څخه ژمني توکي او غذایي مواد رسېدلي دي. په تېرو دوه میاشتو کې تر شلو زرو کورنیو په شاوخوا کې چې هغه غریب او بېچاره خلک و اړمن خلک و هغوی ته کومک رسېدلی دي. البته یوازې غنم ورکول سوي دي.
تر دې وړاندې هم په ارزګان کې پر مرستندوی ارګانونو د فساد تورونه لګېدلي وه خو د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا اوس له خلکو غوښتنه کوي چې د هر ډول فساد په اړه دي اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي څو په فساد کې ښکېل کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل سي. خو دا چاره هغه کډوالو ته چې د سرپنا په لاټه کې دي اسانه کار نه دی. دوی وایي دولتي چارواکي باید خپل د مرستو پر ویش دقیق څار ولري او ډاډمن کړي څو مرستې هغو کسانو ته چې رښتیا اړ دي ورسېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو هم له اویغور لږکیو سره د چینایي چارواکو چلند غندلی دی. نوري د اسدالالدین په دې راپور کې اوري.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی او پرون یې په خپل راپور کې وویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لږکیو چې اکثره مسلمانان دي دوامداره نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغو کړنو ته اشاره شوې چې له څه باندې یو میلیون ایغوریانو او نورو لږکیو سره یې په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خپاره شوي تحلیلي راپور کې ویل شوي چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون ګڼو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړي دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف د یوې ملي قومي توکمیزې او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د له منځه وړلو نیت بلل شوی دی. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات ترسره شوي چې هغو کې د تخریب قصد وژنه ډله ییز نیول کېدل د زیږون محدودول او مخنیوي د ماشومانو اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت له منځه وړل شامل دي. د ډونالد ټرمپ مشرۍ د امریکا مخکنی ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي و چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیره وې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. په اساسي بشري حقونو کې مو پر دې خبرې کړې چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو په جګړو کې انکار اخیستل کیږي او اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو دا چې کوتره د افغانستان په کلتور کې څه ډول رول لوبوي په دې اړه خبرې شوې دي. په تېره بیا د سولې په برخه کې اکثرا په شعرونو کې د سپینې کوترې نوم اخیستل کیږي. مخکې له دې چې د دواړو اونیزو خپرونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیارغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی. په دې راپور کې لسولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوملړ کې ځای سوي دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي چې د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د نړۍ اتباندی تلویشتو سازمانونو په یو سرخلاص لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې لیک کې ویلي دي چې په دې وخت کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه ژوره اندېښنه لري. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د دوو قمندانانو په ګډون شل تنه وسلوال د دولت د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د کونړ والی محمد اقبال سعید په دې اړه رسنیو ته په استولې پیغام کې خبر ورکړ. یاد وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بامیان کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو د شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره سو. دې پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل سوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه لري. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له ازبکستان وغوښتي چې د جزا قانون تشي په معنا لرونکو اصلاحاتو ډکړي. د څرګندونې وروسته لاغه وسوي چې د دې هیواد د جزا قانون نوې مساوده هم ونه توانېده چې په ازبکستان کې د دیموکراتیکو ازادیو پر وړاندې خنډونه لرې کړي.
او د ازادي راډیو له دوه اونیزو خبرونو مخکې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
په کابل کې نن د رسنیو د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کب د 28مې د خبریالانو ورځې په مناسبت د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې پیل شوې. د ښاغلي مشوف په خبره دغه سیالۍ به په ورځ دوام وکړي چې د فوټبال فدراسیون د نشراتو مودي ګروپ هرات خبریالانو د ادریس کورتي تمدن رای فردا افغانستان او خورشید تلویزیونونو لوبډلو په کې ګډون کړی چې په دوو ګروپونو کې به څلور لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړي. د نوموړي په خبره په لومړۍ لوبه کې د موبي ګروپ او درې سپورتي تلویزیون لوبډلو ترمنځ لوبه وشوه چې موبي ګروپ درې د یو په مقابل کې لوبه وګټله. ټاکل شوې ده چې د دغو لوبو په پایله کې د افغانستان د رسنیو منتخبه لوبډله هم جوړه شي تر څو له افغانستانه بهر په سیالیو کې هم ګډون وکړي. په په کابل کې نن د ګوهرشاد جام تر عنوان لاندې د څلورو ولایتونو د ښځینه بایسکل ځغلونې دویم پړاو سیالۍ پیل شوې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس فضل احمد فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، بلخ او پروان ولایتونو شاوخوا څلوېښتو لوبغاړو ګډون کړی. د ښاغلي فضلي په خبره دغه سیالۍ د ملي اولمپیک کمیټې له ودانۍ پیل او تر پغمانه یې بایسکلونه او وځغلول. د سیالیو په پای کې یلداز هاشمي لومړی، فریبا دویم او افسانی درې مقامونه خپل کړل. او د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې سر روزون کې د اروپا جام له سیالیو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو له مخې دغه 21 کلن روزون کې له 2006 میلادي کال راهیسې لوبډلې سره د لارښود په توګه دنده پرمخ وړله، خو نوموړي د خپل استعفا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ له مشر ښاغلي نجیب الله ببرکزي زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارولو په اړه کوغه کیږي، د بشري حقونو لاړ خدا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یو د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نه شي، او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مسلحو قواوو پولیسو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواوو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ پې کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو ښکېلتیا په مسلحو قواوو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کیږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولې په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلی وبانډونه ساتي د اولسي خوځښتونه په دې کې د تذکري یا د نشتوالي له امله یا مثلا د ځینو اداري فساد له امله په ډېرو مواردو کې چلته دقیق نظارت نشته. ممکن ځینې ماشومان وي او خپل مشتدي چې لیدل شوي دي، ولې زموږ خاص دا دی چې چون افغانستان دغه خپل گزارش د ماشومانو د حقونو کانونسیون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کانونسیون له مخې دا منه دي او ماشومان باید په دې جنګي هغه کې ښکېل نشي په هر نوع چې وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړی دی نظامی ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منه ده او دا د جنګي جنایت له جملې څخه شمېرل کیږي.
تاسو هغه سروې چې کړی دی یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي دي، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوي سره لدې چې دا کار منه ده؟
ما تاسو ته ارزو کوم د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیر خسرانه کوو، هغه ته هغه سند استخدام د افرادو په ملي اردو، ملي پولیسو، په ملي امنیت کې معلوم دی، ما دا توج په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي. دا چې ولې دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فقر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولی په هر حالت کې شوی کدوی د فقر نه استفاده کوي، کدوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
کچېره ماشومان په جګړه کې کارول کیږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونه او روزنې بهیر مختل کیږي، ښوونه او روزنې د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلف خطرونو سره مخامخ کیږي، ممکن د استفاده د ناوړه استفاده د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنې له لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کوم قوانینو لمخې البته د نړیوالو او ملي قوانینو لمخې ماشومانو کارول په جګړه کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کانونسون لمخې، د ماشومانو د حقونو د کانونسون د پروتوکول لمخې، د ماشومانو د نړیواله اعلامیې لمخې او د اساسي قانون کې هم شته ماشومانو ته خاص پاملرنه شوې ده، په دغه چې د کورنۍ محیط د اساسي قانون له مخې د ښځو او ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي، همدا وجه ده چې د دوی مسؤلیت دپاره، د دوی د ودې دپاره، د دوی د ښوونې او روزنې دپاره باید زیاته توجه وشي. دا تاکید شوی ده، نه دا چې دوی مثلا په جنګ ښکېل،
البته ښکېلې غاړې دا ردوي. دوی دا وایي چې موږ خپله دا کار نه کوو، خو خپله دا ماشومان راځي، که څوک په خپل اختیار هم ورځي څه ډول باید مخه ونیول شي؟
زه عرض وکړم چې دلته خو قوانین موږ چې د ځایونه نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیسو او امنیتو د ملي اردو، دلته قوانین د دوی هغه لایحه د استخدام موجوده ده چې هغې له مخې کېږي او ممکن دلته هم نه وي، ولې په نورو ځایونو کې د هرې خوا ښکېلې خواو ته چې دوی یا په داوطلب ورزی هغوی ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د هغه نه دی، دوی باید په دغه سند کې درس ووایي، دوی باید ښوونې او روزنې ته مخه کړي، او که د ډېر مجبوریت نه استفاده کوي، دولت مکلف دی چې د کورنیو د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامې ولري، تر څو یو څوک د ډېر مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطر لاړ شي، د دې ځایونو څخه ډډه وکړي، او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر کړي، ترڅو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا ښوونه او روزنه ته مخه کړي، او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په اصطلاح هغه کچه راټیټه کړي او دې خواته مخه ونه کړي.
کیدای شي داسې ماشومان هم وي چې کورنۍ دا ستونزه ونه لري، خو په کلیو کې تللي دي هغه ماشومان یا تنکي ځوانان چې مرونې له 13 کلونو ښکته دي، ځینو ډلو جذب کړي دي او جنګوي. کورنۍ څه ډول کولی شي په خپلو اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نورې ډلې ځان ته جذب نه کړي او هغوی ونه کاروي په جګړې کې؟
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کړي، دا که په کلي کې وي، دا که په کور کې وي، دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس بل ځای کې وي، دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي. کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډېر نږدې وي، دا ډېر تر ډېره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډېر زیات په تماس کې وي، دوی وڅاري، دوی چیرې ځي، دوی چا سره ګرځي. که دغسې یو نظارت وي، زه فکر نه کوم چې ډېر ماشومان به په خپل سر هر چیرې چې دوی زړه وغواړي لاړ شي.
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي، ستاسې نظر څه دی؟ یعنی کومو مسایلو ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي، یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي؟
زما ښکېل غاړه ته دا پیغام دی چې دوی په هغه ځای کې چې ماشومان اوسېږي، حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهېږي هغې ته احترام وکړي، هغه د تفکیک اصل، هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي، د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي، او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي، ممکن د ماشومانو دغه ښکېلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکړي، دا کچه به راټیټه شي.
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي؟
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی، چې تر ډېره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی، د دوی ساتنه ده، د دوی څخه ملاتړ دی، هغه وي، ول تر ډېره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسؤول ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغوی باید ماشومانو ته خوندي چاپېریال برابر کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن ده دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي، په دا چې د دې قوانینو له مخې منع دي، او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري، او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي، هغه څاري، د دوی هغه شمېره مثلا کارکوی او دولتونه ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي، د ماشومانو څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي. دا د موږ وظیفه ده. ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي، هر خواته چې ځي، ما تاسو وویل چې په د دولت په اړخ کې هغه سن د استخدام د مسلحو قواو معلوم دی چې د هغې څخه موږ نظارت لرو، ولې په نورو خواوو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هېواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي، د اقتصادي وجه، د کمزورتیا په وجه ځي، د نورو مواردو په هکله دوی غواړي چې لاړ شي. دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم له دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی اوسیږي هغه مسؤلیت لري.
مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازۍ په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
کوتره یو باز خو د سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله یې تشبیه شوي دي چې د سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست. نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی که یو شیر ده چه اغل اسلام نمخته ویل سویده حمامت و جرع حومت و جندل اسجعی فانت بمرائن من سعاد و مسمعی. ایدی تاریخ تر دوزر کلون پوره شاو خواستا
نن پا هم دی حق لغگیگو پا پل که پا افغانستان او نړی که ده کوترو او کوتربازی پا لرغون تو خبری کوو. ورپسې د کوترې سپیشلټوب، معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څیړو او په آخر کې د کوتر بازۍ په هکله مرکه لرو.
قدر من اوریدونکو، کوتر هغه ښکلې معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېرې لیدل کیږي. د بیلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاری او په کابل کې د سخي زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډیری دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلی دي، په زیارتونو کې، په جوماتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کفتره ډېرې زیاتې دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده او هغه د سعاد په نوم یو شاعر وو. هغه ویلي دي: حمامت و جرع حومت و جندل اسجعی فانت بمراء من سعاد و مسمعی. و معلقاتنا و معلقوله چې له اسلام نه یو نیم سل کاله مخکې هم دا شعر ویل سوی وو. د شعر معنا دا ده: وهغه کفتره ته ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغی ته داس یو جای کې ناشته چې ز او سعاد دواړه تالی دلیسو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقې سعاد معرفي کړ. حال دا چې د خپل نوم سعاد وو ته اواز خپل باسا او د منګ دواړو خبرې او بلته انتقالولای سي. اې دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستان امراء القیس دا استعمال کړی، سعاد استعمال کړی، دا همدار رقم زهیر ابن ابي سلامه مخکې له اسلام نه تیر سو یو وتلی شاعر دا استعمال کړی، زید بن من یو شاعر چې نبی علیه السلام دغه کله شعرونه ویل او په شعرونو کې هم دا راغلی. نو له دې معلومی چې دا ډیره قدیم وه او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده وه.
راځو چې ته کوترې ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوې دي؟ ادیبان وایي چې کوتره یوازینی الوتونکې ده چې تل د مثبت نښې په ډول کارېدلې. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیره بیا کوترې خوښوي، نوموړي زیاتوي چې د کوترې تک ډیر خوند ورکوي. هغه د پیغام وروڼکو کوترو په باب وایي:
په پښتو سروکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کوترې یادونه داسې شوې ده چې اصلا دا د ښایست یوه سمبوله ده. په ادبیاتو کې سندرغاړم دا یادوي، مثلا په دري کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سوروالی تشبیه شوي دي چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگیریست. دغسې تشبیهات شته. زما په نظر د کوترو د مغه خاصه ښکلا بایستیګي او د دې معصومیت ور فکر کوي چې دا ډېره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدلی د کبوترهای نامبر په نامه سره دا تربیه کېدله چې مثلا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په څه رقم دا دغه کېدله، نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼکې، د دې سترګې، د دې هغه د چا خبره مخوکه، د دې پښې کنه په سور رنګ، سترګې مغه خاص رنګ، او د دې دا تګ او رفتار کې او خاصه پاکیم لري. دا زما مشته خوښېږي چې ورته وګورم.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډېر صفات بیانوي. نوموړی کوتره د امن، امنیت، خوښۍ او سولې قهرمانه ګڼي.
کوتره یو باس خود سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله ودای دویم وظیفه ور. کوتره ډیر ځله په لوی فتوحاتو کې خپل رول ترسره کړی دی. مثلا د واکمن او د جنگي قومندان ترمنځ، د جنگي قومندان او د سیمه ییز قومندان ترمنځ، معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سولې پیغام ولسته رسول کیږي. نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سمبول پاتې شوی، نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داسې یو مظلوم سمبول چې د ولس آواز پورته کړی، د ولس غږ پورته کړی دی، او دا غږ ډیر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سمبول دی. د تاریخ په اوږدو کې هم دا یو وظیفه ترسره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا دی چې موږ ډیر ځله ځینې سمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سمبولونه ډېر ځله منفي یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسو مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفي تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفي توګه نه ده ځلېدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازي وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي. داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر 40 کلونو پورې هم ژوند کولی شي. ادم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیاي ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازي لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا، یو سور شیرازی دا، یو چپ تور شیرازی دا، او یو شین شیرازی دا، یو پتاینان نومیږي. پتاین داسې پتاین ګلدارې دي، سور سور ګلانې لري.
د کوترو په خصلت کې د څه شی ډېر خوښیږي؟
کوترو په خصلت مستی مې خوښیږي.
څه رقم مستی؟
دا چې مستی کوي یو بل سره غومبرې وهي، همدا مې خوښیږي.
مګر اوس دا ډېرې غلې دي. دا ولې؟
دا خو اوس سیزن د کوریز ده، بڼه کې اچوي. اوس کوترې ټول غلې ده، ځان یې په درد کې ده که نه. دا بڼه کې ټولې ځي د ځانې نه.
ځینې کسان بیا د کوترو فضله مواد د درملو په توګه هم کاروي. په دې اکله یو تن کوتر ساتونکی نورالله وایي:
بعضې مرضای کې زخم باشه
د کوترو له فضله موادو نه د ځینو مرضونو لپاره دوا جوړوي، او د دغه فضله موادو سره بیا ګلانو ته ورکوي. او یو شمیر خلک وایي په کوم کور کې چې کوترې وي هلته کوډې او جادو تاثیر نه کوي.
دا چې کوترې عاجزه او معصومه الوتونکې ده، نو اکثره کسان په دې باور دي چې که چیرې دوی هغه وځوروي او یای حلال کړی، نو له ګڼو ستونزو او کړونو سره به مخ کیږي. په دې اکله د کابل پوهنتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي. وای چې یو وخت تر کوتره وشتلی و بیا ماغه و چې بندي شو
کومندان چې و دې ورته ویل په دې کفتر باندې به د مرمۍ ډز ونی سو به ګروش سو کې وشتلی شي خو د کاکته اجازه نه ورکول شي غایب و لیز چې شیخ دغه لاس لاندې و نو کومندان څو دوه ډز ور باندې وشته د اخر مرمۍ چې پاتې و زما کاکا ورته ویل دا څنګه ماته کې یو ډز ور باندې کوم کله چې دې ور باندې ډز کول دا ډز بي ځای اصل خو په دې وخت کې د کفتر چالو تر دې چې د وزر پورته کړ د وزر لاندې وشتل شو دا چې د وزر لاندې وشتل شو کفتر یې راوخته و دې د ساري پرې کړو وین په مغه شپه غوونی ول شو دغه نور څه د دوه کال زندان تر کړ او دلیل د زندان دا و چې هغه باندې تور پورې شوشته مخدره مواد قاچاق کړی دی په داسې حال کې شنه هغه قاچاق کړی دی او نه یې رشوت اخیستی دی او نه کوم بل موضوع خو په مجموع کې د کفتر علالول یا د دوی وژلو دوی ښکار کول ښه نه ځي یعنې بده کږه نه ده د زندان نه وړاندې کله چې هغه ځنګل ته کفتر لپاره تللی و چې هغه ښکار کې هم د کوچنی کوچنی مرغۍ وولي همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و هغه وخت یې هم یو ځل کفتر ویشتلی وه بیا د هغه یو کوچنی ورور وفات شو په هماغه ورځ په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کږه نه لري چې کله چې دوی د کفتر ووژني دوی پسې ښې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پیښېږي
یو شمیر خلک په دې باور دي چې که دوی کوترې علالې کړي نو پایلې ښې نه وي له ستونزو او غمونو سره مخ کېږي خو دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل معنا نه دي
عقیده دا ده اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کوترې ډېر خوړل جایز نه دي خو دا شرعي عقیده نه ده دا د خلکو یو عنعنوي عرفي هغه ده نسل په نسل خلکو ته راغلې ده ولې دې خوړل جایز هم دي د هرې کوترې خوړل جایز دي ځکه کوتره له جمله د حلال مرغانو نه دی او خوړل جایز دي او په شرط کې او فرمول لرو هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولای شي ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي دی خوړل جایز نه دي او گوشت خوروي کفتر لغه جمله څخه نه دا هغه دانه خور ده لکه چرګ غونده حکم دي چرګ او د چرګانو غونده او د نور پرنده غونده حلال پرنده غونده حکم لري چې کولای شي شرط له هغه غوښه خوړل شي کاغه زیارت کې وقفي کاغه بل چیرته وي
کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې حالت له کوترو سره نور مارغان هم خرڅيږي زمونږ همکارا فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلی او حالت له یو کوتر خرڅون کې سره غږیدلې ورته غوښ شي
نوم عارف خاصه کفتر املارم پرنده بازار شیلارم کناریم لارم سایرا کم لارم
څو دني کفتر لري
ډیر لارم یو 50 زنی سالیر زنی
50 زنی د کفتر نومونه راته ویلې سي
او
کوم دي
سرخ شیرازی سرخ چاپ زرچاپ بور د مثال رقم رقم دي کاسادوم دي رقم رقم دي نو
د کفتر څو کال عمر کوي سي
زس کفتر اندی چې 15 کال ما سره شته سالور کال میرا سره درې کال می
د کفتر تری بیت شی ورکه
نانا ورکه ورته
شی ورکه
روډې خوري غنم خوري مثاله وریجی خوري هر څه چورتا واجه مقصد دانه یې خوري
د کفتر مانس کې د کومه کفتر دی ډیره زیاته خوښیږي
اصل شیرازی کفتر
شیرازی
او سر شیرازی زر شیرازی زر چپ
خواره راته وایي ګد شیرازی سره کوم خواره
شیرازی نو یو وزر تک سوري یو وزر تک سپینی دا سینې مې سپینې
د دکان کې ستاسو
راځي او دکانو کې ستاسو قفس کې ده
او شیرازی ده
او شیرازی ده
څو کال کېږي چې ته د کفتر خرڅې او کور کې مساتې
تقریبا نجیب د وختونو زم دل درازم
کله چې راته مثلا دی یو کفتر قیمت په 100 روپیه ده
هر رقم ده 15000 لزره 50000 50 روپیه 100 روپیه 200 300 هر رقم دی رقم رقم دی
50000 سم
او 50000 سم
هغه رقم کفتر ده
د چا پورته وای
څه کمال لري دا
بس نو خلک شوق ده نو دا یو علاقه ده خوش خلک بچی ته اخلي
سرګي تونګا
نه نه ما خاصه ده هغه نوم لري د چا پورته وای
اره را سونه کفتر خرڅه
زه څه دروغ درته وای اوس نو کله شل دانې مغرسو دو دانې مغرسو دا خو
او څه خپل کفتر لکم ځای راوړي
زه اندې ته اخلو کنه خلک راوړي
د کفتر پاک لا ځینې کسان چې وایي چې کچیر څوک یې الله کا یازار ورکا بیا هغه کاست یو تاوان رسیدي کنه د خلکو انګیری نه دی ته پاک لا سوای
زه هم چې کفتر بیا څو غلال لیکي پوشي ګوبال ده
درنو دوستانو دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هې چاري
دلاری سر دراتا
I'm not afraid.